سلام او ورځ مو په خیر. دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دغه یو ساعت خبری مجله ز اجمل تورمن د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم. په استودیو کې د تخنیک چارو تناست رامین کاکړ. په دې خبرونه کې به د ټولو موضوعات په سر کې ووري چې د افغانستان ولسی جرګې نن یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ملي دفاع کاندید وزیر دوی ته معرفي کړي. ځوانانو ته د تاند څنګه ونی ځ خبرونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانکزه او کورنی خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي په یو هیواد کې چې د دفاع وزیر ونه لري طبیعتا جګړې خپل اوج ته رسیږي. انتخاباتي څارونکو ډلې انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له نه پیلېدو اندېښنه څرګندوي، او د عامې روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي په یو هیواد کې چې د دفاع وزیر نوی معلوم، طبیعتا جګړې خپل اوج ته رسیږي. د خلکو دغو استازیو د ولسی جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په بیلابیلو سیمو کې روان ناوړه امنیتي حالت اندېښنه وښوده. د ولسی جرګې رئیس د ملي وحدت د حکومت له مشرانو وغوښتل چې ډیر ژر د دفاع وزارت لپاره کاندید معرفي کړي. موږ د افغانستان جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ته وایو چې ډیر ژر او له وخت وژنې پرته د هیواد د دفاع وزیر چې مستقیما د جګړې مسؤلیت په غاړه لري د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. کاغلی ابراهیم ویل چې حکومت باید د امنیتی وضعیت د کنټرول لپاره جدي پاملرنه وکړي. که څه هم حکومت دفاع وزارت پیژندوال عبد الله خان دغه وزارت ته معرفي کاوه، خو لډیر وخت په دې اړه تازه څرګندونی نه دي شوی. د انتخاباتي سارون کوډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له نه پیلېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کمیسیون د مشرتابه په سر باید افغان حکومت ډیر ژر موافقه وکړي ترڅو دا کمیسیون خپل کار پیل کړي. د ولسی جرګې استازي هم په دې برخه کې په حکومت انتقاد کوي چې انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې نشي عملي کولای. که څه هم څو وخت مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر رئیس باندې افغان مشران تر یوې اندازې موافقې ته رسیدلي وو، خو د حکومتي سرچینو په حواله تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د یادو روغتونونو فعالیت له روغتیايي معیارونو سره برابر نه و. ښاغلی فیروز وویل چې د 28 نورو خصوصي روغتونونو په فعالیت هم محدودیت لګیدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې درې اونۍ مخکې یو پلاوی ټاکل شوی و چې په کابل کې د 45 خصوصي روغتونونو وضعیت وڅېړي. په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک د خصوصي روغتونونو له ناسمو فعالیتونو شکایت لري. او په بغلان کې د سیلابونو دراوتلو له عمله یو کس وژل شوی او لس نور ټپیان دي. د مرکزي بغلان ولسوال ګوهر خان ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د قندو د فابریکې په سیمه کې سیلابونه راوتلي چې 1500 کورونه ویجاړ کړي دي. په دوشیو د هنی غوري کې هم د سیلابونو دراوتلو خبره شوې چې پکې ګڼ شمېر کورونه وران شوي دي. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میرستم الله علي بشیر در اوروي.
د هغه اوه کسانو جسدونه د پاکستان په مرکز کې پوځي اډې ته یو بل سول چې د می په اتمه په پاکستان کې د هلیکوپټر دل بيدول کبل وجل سوي وو. د فلیپین او ناروی سفیران او د دوو نورو ډیپلوماټانو مېرمنې د پاکستان په شمال کې په دغه پیښه کې ووجل سول. کله چې اسلام آباد ته په دې پیښه کې د وجل سوي کسانو تابوتونه یو بل سول، پاکستانی چارواکي او د دې هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هلته وو. پاکستان نن ورځ د ملي ماتم په توګه اعلان کړی دی. پاکستانی طالبان ویلي چې دا هلیکوپټر دوی وشتل دي، خو چارواکو ویلي چې دا پیښه د تخنیکی ستونزو له کبله رامنځته شوې ده. سعودي عربستان په یمن کې د بشري مرستو رسولو لپاره د 15 ورځو اوربند اعلان کړی دی. دا اوربند به د می په 12مه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو پر حوثي یاغیانو هوایي حملې زیاتې کړې دي. پرون په پاریس کې تر ډیپلوماټیکو خبرو وروسته چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری او د خلیج هیوادونو مشرانو ترمنځ وسوي، ښاغلی جبیر وویل چې دی هیلمن دی چې حوثیان به پر صدر آسیا او اوربند به ومني. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون د ائتلاف ځواکونو له قوله ویلي چې ساده شار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو عمده مرکز دی. د سعودي عربستان الوتکو تیره ورځ د خبرتیا پاڼو په غورځولو سره د هغه شار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د سیمې په وخت تر 8 بجو دا شار پرېږدي. د روسیې په مرکز مسکو کې د ائتلاف د ځواکونو لخوا پر نازي جرمني د بری د او یایم کلیزی په مناسبت پوځي رسمي گذشت روان دي. په دغه مراسمو کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د دفاع وزیر سرګی شویګو او نور لوړ پوړو چارواکي برخه اخلي، شاوخوا 14,000 پوځیان په سره میدان کې د بریا د ورځې رسمي گذشت کوي. راټول سیو کسانو ته په وینا کې پوتین له متحدینو څخه په بریا کې د هغوی له برخې څخه مننه وکړه او په ځانګړې توګه د فرانسې، برتانیا او امریکا نومونه واخیستل. د نړۍ پر برخو ویشلو او پوځي ډلې جوړولو پر مفکوره انتقاد وکړ. په دغه مراسمو کې تر 40 زیاتو هیوادونو مشران برخه اخلي چې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ هم پکې شامل دي. د استرالیا پولیسو پرون په ملبون شار کې یو اولس کلن هلک نیولی دی چې پر دغه هلک تور وو چې د مور د نړیوالې ورځې په مراسمو کې په دغه شار کې د بمی چاودنو پلان جوړ کړی وو. پولیسو په گرین ویل سیمه کې پر کورونو چاپې ووهلې، درې مشکوک چاودیدونکي وسلې خونسا کړې او پر نیول سوي هلک یې د تروریستي حملې د پلان رسمي تور ولګاوه. په ډاروین شار کې د استرالیا صدراعظم ټوني ایبوټ د یو ډیر جدي خطر خبرداری ورکړی وو. د ویل چې د یوې بمی چاودنې د پلان شواهد شته چې په پرمختللي پړاو کې دي. سبا په استرالیا، امریکا او نورو هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ ده. او د مسادونیا پولیسو د دې هیواد په شمال کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د ازادي راډیو د مسادونیا څنګه خبريال وایي په زغروالو موټرو کې ځانګړو پولیسو د دې هیواد د مرکز کوپی په شمال کې 40 کیلومتره کوما نوفو سیمه محاصره کړې ده. نن په دغه شار کې چې اکثریت اوسیدونکي البانیایان دي، د ډزو له کبله د درو پولیسو په ګډون د خلکو د ټپي کېدو نتایج سوي راپورونه راغلي دي. د خبرونو پای.
له خپلو همکارانو صفی الله ستانکزی او ملالی بشیر نه په مننه. 2:06 شوې، په دې یو ساعت کې به واوري. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ملي دفاع کاندید وزیر دوی ته معرفي کړي.
هرچی عاجل وزیر دفاع کشور بدون وقت کشی برای رأی اعتماد و ولسی جرگه به معرفی بگیرند.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش د انترکانتیننتال لوبه په اړه وایي،
لکه څنګه چې په خوا د ډیویژنونه زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کول، همدغه شانتي انترکانتیننتال سیالۍ د ازل زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کوي.
د غشان په تاند څنګ خبرونه کې به ځوانان په دې موضوع اوري.
مونږ ته کتاب نه راکړي
والا وساده نوې بس نوې مشکل دی. وزارت معرف دی نو
وزارت لوګه کې خاص کوله پروشي کې دلته به موږ به شه دوغونه په بای باندې خلو.
نور موضوعات هم لرو. ملتیا مقاوم ملتیا مې وکړي. او دا هم د خبرونه لمړی موضوع. د افغانستان ولسی جرګې نن په بیلابیل ولایتونو کې د روانو نام نه یو پاړه خبري وکړي او دغه جرګې رئیس یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ملي دفاع کاندید وزیر دوی ته معرفي کړي. د یادونه ده چې تر دې په خوا د یاد جرګې لخوا په څو ځلي د غوښتنه مطرح شوې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اسد الله لودین را سره په سټوډیو کې دی او جزئیات لري. لودین صاحب
ډیره مننه. تورمان صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسی جرګې نن یو ځل بیا د هیواد په خصوصا د شمال ولایتونو په امنیتي وضعیت باندې بحث وکړ او وکیلانو اوسنۍ امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. وکیلانو ویل چې د روسي امنیتي پاړه حکومت به غور دی او حکومت باید هر څه ژر د روسي امنیتي د کنټرول لپاره اقدام وکړي. خدای چې د ولسی جرګې د غړي کبرا مصطفی لاندې خبري وورو.
بدخشان تبدیل به هلمند دیگر شده، مشکل جنوب لاین حل باقی، شمال ناامن شد. شما میبینید اکثر مشکلات و ناامنی ها که تشدید شد به خاطر نبود امکانات و اکمالات از تجهیزات جنگی است. رئیس جمهور ما تو رئیس سگانه کشور هستی، مشکل امنیت افغانستان حل کن.
له دې پرته نور وکیلانو هم په خپل ولایتونو کې د ناامنیو څخه شکایتونه وکړل. دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې په دې ورسوي کې د هیواد په شمالي ولایتونو په ځنګړی توګه کندوز او بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول شول او دا مهال هم د هیواد په ګنشمیر ولایتونو کې حمله او جګړې روانې دي او په برعکس کې افغان حکومت هم په بیلابیل ولایتونو کې دا مهال عملیات پیل کړي تر څو وسلوال مخالفین وځپي او د هغوی فعالیتونه شنډ کړي. د وکیلانو د دې ډول انتقادونو او دې ډول اندېښنو وروسته د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له حکومت وغوښتل چې باید ژر تر ژره د دفاع وزارت لپاره یو کس ولسي جرګې ته معرفي کړي تر څو د باور رایه واخلي او په دې برخه کې د حکومت خلا ډکه سي. ښه ده چې د ولسي جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمي لاندې خبرې هم واورو.
امنیت افغانستان بسیار مهم هست، بازم از این تریبون ما رئیس جمهور افغانستان هم مخاطب می سازم و همچنان رئیس اجرائیه، هرچی عاجل وزیر دفاع کشور که مستقیم مسئولیت جنگ با او ارتباط داره بدون وقت کشی و احترام به مصوبات مجلس و قانون نافذه کشور برای رأی اعتماد و ولسی جرگه به معرفی بگیرم.
باید وایم چې افغان حکومت څمو د وړاندې افضل لودین دفاع وزارت ته کاندید وزیر اعلان ک خو له څو ورځې وروسته بیا افضل لودین استعفا وکړه او د استعفا لامل همدا و چې اجرایي ریاست هغه مهال د افضل لودین په ټاکل کېدو انتقاد درلود او ویل چې د ده په ټاکل کېدو کې ورسره جمهوري ریاست مشوره نه ده کړې، البته د شوي توافق له مخې. بیا وروسته داسې وویل شول چې عبدالله خان کونړی دفاع وزارت د حکومت لخوا کاندید شوی، دغه موضوع د افغانستان ولسی جرګې هم تایید کړه. خو بیا وروسته هغه موضوع هم همداسې ګونګه پات شو او تر اوسه هم د دفاع د وزیر د کاندید وزیر دفاع وزارت د کاندید وزیر سرنوشت نامعلومه دی. موږ چې نن دا موضوع د افغانستان د جمهور ریاست سره شریکه کړل، د اجرایي رئیس یو ویان جاوید فیصل وویل چې په دې برخه کې کار روان دی او ډیر ژر به هڅه وشي چې د دفاع وزارت څوکۍ خلا هم ډکه شي. د ښاغلي فیصل خبرې به هم واورو.
د حکومت دواړه رهبران پر دې باندې کار کوي تر څو چې تر ژره دغه پوسټ لپاره یو وړ او مناسب شخص پیدا شي. د امنیت ټینګښت د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه او ضرورت دی. حکومت د دې ضرورت په نظر کې نیول سره تر دا موضوع باندې کار کوي چې تر ژره د دا بحث لپاره نسړی تعین شي او د امنیت په برخه کې اندېښنې چې له دغې ناحیې څخه ستاسو راځي.
باید وایم چې ولسی جرګې او مشرانو جرګې پرته عام افغانان او د مدني ټولنو غړي هم له حکومت غوړي چې حساس شرایط په کتو باید ژر تر ژره د ملي دفاع وزارت لپاره یو کس وټاکي تر څو روسي نه امني هم لمنځه ولاړ شي او حکومت باید د جنگ د رهبرۍ لپاره یو کس پر رهبرۍ کې ولري. نو تر اوسه معلومه نه ده چې جمهوری ریاست او اجرایي رئیس به څه وخت په دې باندې سره سلا مشوره وکړي او څه وخت به په رسمي توګه د دفاع وزارت کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي.
مننه ښاغلی لودین په دې اړه ساسي د ژوندۍ تفصیلی راپور.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستان تصویر دل چې په ولسی جرګه کې وکیلانو د شمالي ولایتونو د روسیو نامنه یو پاړه نن اعتراضي خبرې درلودلې او د افغانستان د ولسی جرګې رئیس له حکومت ته وغوښتل چې د ملي دفاع وزیر ډیر زر دوی ته د باور درې د اخیستلو لپاره ور وپیژني. په دې روسیو کې د افغانستان د نور شمالي ولایتونو په څیر د سرپل د نامنه یو پاړه هم ډیر ویل کیږي. زموږ همکار اجمل آندی د امنیتي وضعیت په کتو یو راپور چمتو کړی چې تاسو په مرته راړو.
رحیم الله چې د سوزمکله ولسوالۍ اوسیدونکي د پاغه کسانو کې شامل دي چې په سرپل کې د طالبانو او نور وسلوالو ډلو خلاف جګړه پیل کړې. نو مولوی د ازادۍ رادیو ته وویل
ما د منطقې طالب د خط اول پوسټه لري.
رحیم الله وایي موږ په داسې سیمه کې پوسټه لرو چې د طالبانو په وړاندې لومړی کرخه ده. اوس د دې لپاره راغلي چې وسلې او مهمات را سره کم دي. مخالف وسلوالو ظلم را سره وکړ، د خلکو سرونه یې پرې کړل، خلکو ته یې آزار ورکړ. زما د کاکا زوی په خپل دکان کې بی ګناه وشو، موږ هم د طالب پر ضد وسلو د کوهستانات ولسوالي اوسیدونکي عبدالله زاده رډیو ته وویل د کورنۍ ټول پنځه نارینه یې د طالبانو پر ضد ملیشې سره یوځای شوي. نو موري وای د وسلو په برخه کې د حکومت دشمنو سربیره ور سره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوی. ځای چارواکو ویلي چې سیمایزو خلکو د افغان سرتیرو سره دغلته د یوې اونۍ په عملیاتو کې اوږه په اوږه برخه اخیستې. د دوی په وینا په دې عملیاتو کې له طالبانو څخه څلوېښت کلي بیرته نیول شوي. د سرپل په تقریبا نیمو ولسوالیو کې د حکومت وسلوال مخالفان فعال دي. په دوی کې یو شمېر طالبان دي، ځینې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ وسلوال دي او یو شمېر داسې ډلې هم پکې شته چې ځانونه داعش ته وفادار بولي. په سرپل کې یو پوځي چارواکي اسدالله خورم ازادۍ راډیو ته وویل
جبهات مخالفین بسیار وسیع شوه، تعداد نیروهای
د وای د مخالف وسلوالو جبهې ډېرې پراخې شوې. زموږ د ځواکونو شمېر کم دی، نشي کولای ټولو ځایونو ته ځانونه ورسوي. یوازینی د هواري لارې ولسی پاسونونه دي څو امنیت بېرته ټینګ شي. ټول خلک چمتووالی لري، خو په دې اړه چې د پاسونونو هم ملاتړ وشي د حکومت حرکت لګورو. سرپل یو داسې ولایت دی چې په بیلابیلو قومونو پورې اړوند خلک پکې میشتي. په تیرو څو کلونو کې دا ولایت په پرله پسې توګه د ناکراریو شاهد و. د حکومت مخالف وسلوال عموما دغلته د شپې د پولیسو پر پوستو بریدونه کوي او ویل کېږي چې د نشه یي موادو قاچاقلونکي ډلې هم پکې فعال دي. د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د بهرنیو وسلوالو یوه ډله هم دغلته فعاله ده او په دې وروستیو کې د شمال لویدیځو سیمو خواته هم خپل فعالیتونه پراخ کړي.
جوان
آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
زمې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان په شمالي ولایتونو په تیر بیا کندوز کې له روسي او جګړو سره په یو وخت د پښتنه مطرح شوی چې د دولت وسلوال مخالفین دی ولایت ته دوغدي او پراخې جګړې لپاره وسلې او مهمات څنګه برابروي. اسمت ساروان په دې موضوع مفصل راپور چمتو کړي چې اوري.
نږدې دوه اونۍ کېږي چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. کندوز ښار لومړنی ولایتي مرکز دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د هغه د نیولو هڅه کوي. د کندوز نښتې وروسته له دې پیل شوې چې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو په بدخشان کې لسګونه افغان امنیتي ځواکونه ووژل. راپورونه وایي چې په کندوز کې بیلابیلې وسلوالې ډلې جنګیږي، ځینو د طالبانو سپین بیرغونه پورته کړي او ځینو نورو بیا د داعش تور بیرغونه. کندوز له جغرافیایي نظره د پاکستان له پولې لري دی او له همدې کبله د ډیرو په ذهن کې دا پوښتنه مطرح کیږي چې د دولت وسلوال مخالفان د دومره لوی او اوږدې جګړې لپاره وسلې او مهمات څرنګه ترلاسه کوي. په اچای ملسیزه کې مجاهدینو له چترال څخه د بدخشان له لارې د افغانستان شمال ختیځو ولایتونو ته اکمالات کول. آیا اوس هم د دولت وسلوالو مخالفانو په کندوز کې د خپلو جنگي کسانو د اکمالولو لپاره ورته دهلیز جوړ کړی دی؟ د کندوز اوسیدونکو د سیاسي چارو کارپو ډاکټر نصیر وایي چې په افغانستان کې وسلې سمې ټولې شوې نه دي او د قوانینو د نه تطبیق کېدو په وجه په کلیوالي سیمو کې د وسلو خرڅلاو تقریبا آزاد دی. د په وینا د وسلو لوی تجارت روان دی چې په سبب وسلوال سختدریزي په اسانه وسله ترلاسه کولی شي. د خپل خبرو په دوام کې نورو عواملو ته هم اشاره وکړه.
بل دا غیر مسؤل وسلوال کسان چې دوی اکثرا د غاړې وال څوک اعتماد نشي کولی چې دوی دا وسلې ولري او ځان ته خیمه ساتي. ولې دا خبر چې موږ تر اوسه دلته دی چې زه خبرې ما په جنگونو کې چې دوی زی او دوی ته اجازه ورکړل شوی چې تاسو وسلې او مهمات لاسته راوړي هغه د ستاسو وي. دا په دې معنا چې ستاسو وي دوی څوک پوښتنه نه کوي، دوی کولی شي چې بله ورځ بل چاته خرڅ کړي او دا بالاخره د مخالفینو په لاس کې ولویږي. او په آخره کې دوی دا په دې جنگو کې یو اندازه وسلې حتی مهمات او بعض لنجرې د شان د دولت د جنگلیالو نه واخیسته دي، اردونه مثلا د اربکې نه واخیسته ده.
ډاکټر نصیر په شمال کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو او مهماتو د رسیدو بل وسیله هغه غرنۍ لاري وبللې چې د جهاد په کلونو کې به د پاکستان له چترال څخه بدخشان او بیا تخار او کندوز ته پرې وسلې راتلې. په ولسی جرګه کې د بدخشان استازي فوزیه کوفی وایي چې که د بدخشان امنیتي وضعیت تر دې هم خراب شي، د نورو شمالي ولایتونو امنیت به هم اغیزمن شي، ځکه چې بدخشان نورو ولایتونو ته د اکمالاتو لار پرانیزي. مېرمن کوفي په دې باب چې د دولت وسلوال مخالفان د هیواد په شمال کې وسلې له کومه ترلاسه کوي درې موردونه یاد کړل. له پاکستان څخه د وسلو انتقال په غیر قانوني ډول، له خلکو سره د وسلو موجودیت، او د یو شمېر پوستو لنیولو وروسته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو لویدل.
مرز مشترک با نورستان و پاکستان، موجودیت سلاح غیر قانونی در منطقه به شکل بسیار گسترده و زیاد، اینا همه عوامل هستن که سلاح را در مناطق شمال بیشتر ساخت.
په ځینو مواردو کې ویل شوی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه هم پر خپلو وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري، خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری دا احتمال په کلکه ردوي. شاغلی وزیری وای چې د کندوز او نورو شمالي ولایتونو ناامنی تازه نه پیل شوه، بلکې له څو کلونو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفانو هلته فعالیت کو او وسلې ورسول دي.
مهمه خبره ده چې مخالفین د دولت په اړه څه شي چې حالات د دې سرحدات ټول څه دي نه دي، دا واستان دي او د سرحدات دي د ګوندي هیوادونو سره او ټول سرحدات موږ تر اوسه په کې تاسو مطمئن کړل شوي نه دي چې دوی ونه شي کولای چې وسلې او مهمات هیواد ته داخل کړي. او بیا په شمال کې په فاریاب کې سرې پوستې کندوز کې په بدخشان کې ټول کار کې جګړې دي. داسې نه ده چې دا اوس یو ډېر تشویش شوي نه مخالفینو پخوانه همدی اکمالات کول، زه په یو پورې عقیده یم چې هغوی کولی شي چې بیا اکمالات د بدخشان له لارې وکړي یا یا مثلا د نورو له لارې وکړي، مګر دغه مثاله چې دوی د امنیتي ځواکونو نه دوی اکمالات کوي
د رواني اونۍ د یکشنبې په شپه وسلوالو طالبانو د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې ولس پولیس ووژل شول او شل نور ژوبل شول. تر دې یوه میاشت پخوا په ورته حمله کې چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې شوې وه، په لسګونو امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو له لورې له نیول کېدو وروسته ووژل شول. په کندوز کې امنیتي ځواکونو وروسته له دې د دولت د وسلوالو مخالفانو مخه ونیوله چې د ښار لمنو ته ورسېدل. د دغو نشټو په نتیجه کې د کندوز د والی په وینا لس زره کورنۍ مجبور شوي چې کورونه پرېږدي. دا کسان لا هم په خورا سختو شرایطو کې اوسي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
له یو خوا په شمالي ولایتونو کې نام نه او بل خوا ته به پیښه په بغلان ولایت کې د سیلاونو خبره هغه څه دي چې تاسو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبرونو کې پاړه و اوریدل. د موضوع د تفصیل او نور جزئیات لپاره له سیمې څخه زموږ همکار بشیر احمد غزالی را سره د ټلیفون په کرخه ده. غزالی صاحب مهرباني وکړئ.
گوهر خان بابری ولسوال بغلان مرکزی در محل حادثه که عمق حادثه بود فابریکه قند بغلان ابرادی آزادی گفت که تعداد فامیل هایی که یا منازل مسکونی که تخریب شده نزدیک به 700 منزل میرسه و یک نفر کشته و 11 نفر هم زخمی شده و تمامی خانه هایی که تخریب کلی شده یا قسمی باشنده های از یا آواره و بی‌خانمان شدن، فعلا در باغ‌های دور از محل یا دور از خانه هایشان زندگی میکنن که نیاز به غذا و سرپناه دارن. در اونجا تیمی از امداد که از سرمیاش و کمیته ملی مبارزه با حوادث بود اونجا رفته بودن، اما اجالتا برایشان فقط یک مدرسه دینی مقدار غذا کمک کرده بود و اینا دیگر نیازمند شدید به کمک های اولیه بودن.
بله غزالی صاحب، دغه مرسته چا لخوا ورته شوې ده؟ د طبيبي خو په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا او کنه د ولایت د مقام لخوا؟
ریاست مبارزه با حوادث رفته بود برای بررسی و سرمیاشت هم رفته بود برای بررسی که اینا با خود مواد امدادی نبرده بودن. تنها یک مدرسه دینی که در اونجا بود او به هر خانواده 30 نان توزیع کرده بود و امروز چاشت هم برشان آمادگی داشت که غذا توزیع کنه. اینا میگفتن که ما گشنه هستیم، تشنه هستیم، خانه ما کلن زیر آب رفته، هیچ چیزی برای خوردن و برای پوشیدن نداریم، باید کمک های عاجل برای ما برسه. اونجا ما با ولسوال بغلان مرکزی صحبت کردم، گفت ما تقاضای کمک عاجل از مرکز کردیم، از ولایت کردیم و مسئولین کمیته ملی مبارزه با حوادث که اونجا حضور داشتن، اونا هم گفتن که ما اجالتا تدابیر کمک های اولیه را برای ازیا میگیریم که بتونیم حداقل در حال حاضر ما شکن یا زیار سیر بکنیم، برای ازیا سرپناه بدیم که امشب چه باید بکنم.
ها مننه د روغتیاي خدمتونو لپاره هم آیا ارتیاشته ده د دارو درمل لپاره څنګه؟
اینا می گفتن که خب ما آب آشامیدنی ما هم قطع شده و آبی که ما باید بنوشیم از او آبهای آلوده و گندیده است و ممکن است به امراض گوناگون مصاب شویم. اما اونجا کدام هیئت یا کدام کسی از مرکز صحی به اونجا یا از بغلان مرکزی یا از پلخمرید نبوده اونجا که به حرفای از او گوش بکنه یا به حالات از او رسیدگی بکنه.
مننه خغل غزلی، مننه.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت پخپله وکړي.
او دا هم د کابل چاپ رسپانو نننې غنټه کتنه چې اسد الله لودي نړولې دي.
د کابل چاپ نننې رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره له امریکا سره د امنیتي سند د زینو مادو نقص او کابل ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو اغیز او تازانګړي کړی دي. ویسا خپلواکی ورسپانې خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې امریکا افغانستان ته په کوم نظر ګوري. په سرمقاله کې راغلی چې امریکا د افغانستان پر ځای پاکستان ته هغه وسلې او هلیکپټرې ورکړي چې په افغانستان کې کارولې دي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې افغان چارواکي باید له امریکایي چارواکو پوښتنه وکړي چې ولې وسلې او نور تجهیزات پاکستان ته ورکړي دي. انصار ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې امریکا له افغانستان سره د لاسلیک شوی امنیتي سند 25مه ماده نقص کړی ده. په مطلب کې راغلی چې تیر اونۍ امریکا پاکستان ته درې اویا جیټ الوتکې او هلیکپټرې او د غراز 304 اویا زرهي موټر ورکړي دي. د مطلب لیکوال د زینو افغان چارواکو په حواله لیکلي چې د امریکا دا کار د امنیتي سند د 25مه ماده نقص دی. لیکوال ویلي دا مهال افغان ځواکونه تجهیزاتو ته ډیره اړتیا لري او امریکا باید د پاکستان پر ځای افغان ځواکونو ته دغه تجهیزات ورکړي وای. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا افغانستان ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو په اړه یو مطلب کلیکلی چې د پاکستان د استخباراتو مشر تیر اونۍ له ولسمشر غنی سره لیدلی، خو د دې خبرو جزئیات پټ ساتل شوی دي. په مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی مشر امرالله صالح په حواله لیکل شوی چې د پاکستان د استخباراتو د مشر دا سفر د پاکستان د غولونکو سیاست دوام دی. په مطلب کې د افغان چارواکي په حواله چې نوم نه دی خودل شوی راغلی چې په دې لیدنه کې رضوان اختر ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې هیواد به طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. او په پای کې حق اونیز بیا هم د موضوع ته په اشاره لیکلی چې د سولې ناصرګند برخلیک او کابل ته د پاکستانی پلاو بې ګټې سفرونه. په دې مطلب کې راغلی چې کابل ته د پاکستان د پخوانی ولسمشر او صدر اعظم سفر او دغه راس په پټه د هغې هیواد د استخباراتو د مشر راتګ د دې سرګندوی کوي چې کابل او اسلام آباد یوه پټه لوبه پیل کړې او اړخونه به یې وروسته څرګند شي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لپاره یې داسې بشپړ پلان جوړ کړی تر څو د لویو وچې سیالۍ پیل په بریا وکړي. یوسف خان ځدران را سره په سټیډیو کې دی او راپور لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ او شل ورځو سیالیو کې د بشپړ حضور څخه وروسته د ټیسټ سیالیو امتیاز اخیستلو تابع نیولې ده. د کرکټ بورډ چارواکي وایي ملي لوبډله د جون په میاشت کې د انټر کانټیننټل یا لویو وچو کپ سیالۍ پیلوي او هیله لري چې د سیالۍ پیل له بریا سره وي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په هیواد کې د کرکټ د پرمختګ لپاره پکار ده چې ملي لوبډله د ټیسټ امتیاز واخلي او د دغه کار لپاره د لوبو ګټل خورا مهم دي.
دغه انټر کانټیننټل سیالۍ د ازل زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کوي د زمونږ د کرکټ په پرمختګ کې. چې په 2018 کال کې د فاینل کې د دې فاینل کومې لوبډلې وګټلو هغې ته به ټیسټ سټیټس ورکوي. دا ډېر زمونږ دپاره ډېرې مهمې لوبې دي، بلکې زیاتې زمونږ د لکه څنګه چې پخوا د ډیویژنونه زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کولو د کرکټ په افغانستان کې، همدغه شانتې دغه انټر کانټیننټل سیالۍ دا ځل زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کوي.
نوموړی وایي دای کپ سیالیو په لړ کې به افغان لوبډله لومړۍ لوبه د جون د میاشتې په دویمه نیټه له سکاټلینډ سره په هغه هیواد کې وکړي. کرکټ بورډ وایي دا څلور ورځنۍ سیالۍ ده او د تیاری په خاطر یې لوبډلې ته د هیواد دننه او بهر تمرینات برابر کړي دي. د بورډ د چارواکو په خبره افغان ملي ټیم د څو ورځو راهیسې دې لوبو ته د چمتووالي په خاطر په ننګرهار کې تمرینات او سیالۍ پیل کړي او د 15 نورو ورځو تمریناتو لپاره لوبډله انګلستان ته لیږي. د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی په ننګرهار کې د تمریناتي کیمپ څخه ازادي راډیو ته وویل د سکاټلینډ سفر د ټول لوبغاړو د سکاټلینډ سفر لپاره ټول لوبغاړو ښه تمرینات کړي او ورته تیار دي.
راتلونکي ټول به ان شاء الله امید دی الله نشي ان شاء الله ډیر خطور وي الکان دی ان شاء الله ډیر کانفیډنس کی دی ډیر خوشاله هم ان شاء الله دغه مخ کې دا رقم چې کله مونږ کیمپونه لګیدل د فوډې مخ کې دا رقم چې له باندې کېدل تمنه تي دا روم باندې ځل چې کله په افغانستان کې خپل یو کله سفر باندې لرو خپل وطن کې لګي خپل پریکټیس میچونه کو ان شاء الله دا کانو ته خام ولې
افغانستان په 2013 میلادي کال کې د لوی وچو د سیالیو د اتلوالي جام ګټلی وو خو په 2014 کال کې بیا د دې سیالیو اتل آیرلند شو
سات د افغانستان په وخت د ماسپخین 2:30 بجې شوې ملالۍ بشیر د مهمو خبرونو سر ټکی راوړوي
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ د انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار لنن لنه پیلې دوه اندېښنه څرګندوي د افغانستان د ولسی جرګې غړي وای په یو هیواد کې چې د دفاع وزیر یې نوی تب ان جګړې خپل اوج ته رسیږي د هغو اوو کسانو جسدونه د پاکستان په مرکز کې پوځي اډې ته یوړل سول چې د مې په اتمه په پاکستان کې د هلیکوپتر د لوېدو له کبله وژل سوي وو سعودي عربستان په یمن کې د بشري مرستو رسول لپاره د 15 ورځو اوربند اعلان کړی دی د روسیې په مرکز مسکو کې د ائتلاف د ځواکونو لخوا پر نازی جرمني د بریا د اویایمې کلیزې په مناسبت پوځي رسمي گذشت وسو د استرالیا پولیسو پرون په ملبورن ښار کې یو 19 کلن هلک نیولی دی پر دغه هلک تور و چې د مور د نړیوالې ورځې په مراسمو کې په دغه ښار کې د بمی چاودنو پلان جوړ کړی وو او د مسادونیا پولیسو د دې هیواد په شمال کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي
اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه او نجيبه زمان
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د روان مالي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د هیواد 14% پراختیا بودیجه مصرف شوی چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی شي د دغه وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی نن ازادي رادیو ته ویل چې شاید د مالی کال تر پای 80% پراختیا بودیجه مصرف شي حال دا چې تیر مالی کال ټول 40% انکشافي بودیجه مصرف شوی و د مالی وزارت وایي تر دې دمه د افغانستان کورنیو چارو مخابراتو اقتصاد او سوداګرۍ او صنایع وزارتونو خپل بودیجه په منظم ډول مصرف کړي خو د اوبو او انرژي قانون او پټرولیم او د امیر روغتیا وزارتونو بودیجه سمه نه ده مصرف کړي د په داس حال کې د چې پتیرو کلونو کې پر دولتي ادارو عمده انتقاد او چې خپل پراختیا بودیجه په سمتوګه نه لګوي د بامیان ولایت د سوداګرۍ او صنایع ریاست چارواکي د خصوصي سکتور د وضعیت په اړه اندیښنه لري په دې اړه د شنبې په ورځ په بامیانو کې د سوداګرۍ او صنایع ریاست او خصوصي سکتور ترمنځ یو غونډه هم جوړه شوې وه او د خصوصي سکتور د ستونزو په اړه پکې خبرې وسوې د بامیان ولایت د سوداګرۍ او صنایع ریاست امیر علي رضا حسن ازادي رادیو ته ویل چې د بامیان ولایت سیمه ایز ادارې او مرکزی حکومت په دغه ولایت کې خصوصي سکتور ته پاملرنه نه کوي او حتی د جنو سوداګریزو شرکتونو کارونه هم مخ په ټاپه درېدلې دي دوی وایي چې حکومت خصوصي سکتور ته اسانتیاوي برابر نه کړي په دې ولایت کې به فعالیتونه نور هم کمزوري سي او د افغانستان ولسی جرګې نن د مالی چارو د قانون طرحه د رایو په اکثریت سره تصویب کړه د ولسی جرګې مالی او بودیجوي کمیشن وایي چې دغه قانون د 15 ماده لري د دغه قانون په عملي کولو سره به د مالی ورکولو چارې منظمې او د مالی ورکونکو حقوق به خوندي سي ل دې وړاندې داسې انتقادونه و چې حکومت مالی ورکونکو ته لازمی اسانتیاوي نه دي برابر کړي او په دې برخه کې ډېرې ستونزې موجود دي او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنوي اثر سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 85 افغاني اتیا پوله یو یورو 15 افغاني او یا پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغاني نوي پوله یو سعودي ریال 15 افغاني 55 پوله زر ایراني تومان 10 افغاني 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغاني
د خزو د حقوقو مدافعین اندیښنه لري چې په افغانستان کې د خزو وضعیت ورس پورس مخ په خرابې دوده په هیواد کې د خزو د حقوقو د دفاع لپاره قوانين شته خو د هغو قوانینو تطبیق لا تر اوسه یو ستونزمن کار ګڼل کیږي ویل کیږي خزې ډېرې وخت خپل ستونزو د هواري لپاره محکمو ته ځکه نزي چې یا ور باندې د عدالت باور نه لري او یا هم نه پوهیږي چې محکمه څه ډول د دوی مرسته کولی شي نو ځکه یو شمیر خزې د جرګور لارې خپل ستونزې حلوي خو جرګې بیرته حل ته سوي چیرته چې ورسره تاوتری خواله شوی وي خاطر له هغه افغان خزت خره چې د خپل کورنی زور زیاتی شکایت یې محکمې ته کړي خو تر اوسه یې قضیه به نتیجه پاتې ده په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر نه په یو راپور کې
خاطر هغه دروشت کلن افغان ده چې د خپل پلار له خوا د جنسي تیری په پایله کې د هغه د دوه کوچنیانو مور سو خاطر وای لډیره کوچنیوالی ور باندې پلار جنسی تیری کاوه او ټول خپلوان یې خبر وو خو هغه په دروازه ویل تورن کړه او د مرستې پر ځای ورته ویل چې خپل پټه وساتي د دې په وینا پلار یې د دې لمر سره هم ناوړه چلند کاوه او مور یې څو ځلې داسې دبولې چې به هوښ بسو او دې ته د مرګ غواښونه کول له هغه ورسته چې خاطره د وینجلی مور سو پلار یې ور باندې لبل چا سره د اړیکو تور پورې کړ خاطر
ته ټول ته ویل چې دا کار باندې وکړای او فرما را ثابت شو اینه من غوښتم چې من د ماینه د تا وخت څخه چې زه راغلم چې دا اندغه مشمول اندغه سړي نه ده او ما وکیل سره کافي نشته کوم دولت راتاسو ترې څه په اړه قضاوت نه وکړای
که څه هم د خاطرې پلار لیو کال راهیسې باندې دی دا بیره لري چې د رشوت په بدل کې به هغه ډیر ژر راخوشي سي
چې ما ته وایي چې کډاله ته لاړ شي دا نه کومه ما په کوکیږي چې زه هیڅ حق او مطلب کیږي نه
د امریکا د سولې انسټیټیوټ د ورستی راپور لمخه باور کیږي چې شاوخوا 80% افغان شذې لشتر لږه یو ځل له کورنی تاوتریخوالي سره مخامخ شوی دي ویل کیږي هغه شذې چې لغیر رسمي دودیزو شوراو یا جرګو څخه مرسته غواړي بیرته خپل هغه کورونو ته لیږل کیږي چې پک شور باندې تشدد کیږي خو د دې کار ځینې بیلګې په رسمي سیستم کې همسته خاطر وای ل دې مخکې چې پلار یې بندسي درې ځلې دولت ته د خپل پلار د تشدد پر ضد شکایت کړی وو خو هیڅ چا ور باندې غوږ نه ونیولې اخر دا اړسوه چې ل یو تلویزیون سره مرکه وکړي او خبره یې راپور ته سي خو په غور او ملامتي د دې پر غاړه واچول سو
کاجی به سره باندې غلط کوو ماته یې چې دا مشمول دي چې څه ته ته دا به تا وخت افغان باندې ملګری او دا مشمول دی ورګلی چې څه تر څه دی ژوند دی ما دې چې یارم زایره نه پاتم ځکه چې زه خو دې سوالم نیولم
د افغان شوزو د حقونو فعال سميره حميدي وايي د شوزو پر وړاندې تشدد ځکه زیات سوی چې ډیری شوزي لخپل حقونو او د هغو قوانینو چې د دوی د حقونو دفاع کوي په اړه نه دي خبري د دې په وینا په هیواد کې د شوزو پر وړاندې د تشدد سره د مبارزې قانون سته او اوس د دې قانون د تطبیق وخت را رسیدلی دی میرمن حميدي وايي موږ تل تثبیت کړی ده او کوی چې لدې ورسته موږ یو قانون لرو چې یو قوي قانون دی اوس باید د دې قانون د پلي کولو په سرکار پیل سي ترڅو موږ وکولای سو د دې قانون تطبیق په جدي او شتوګه په ټول افغانستان کې تر سره کړو د دې په وینا که څه هم په قضایي سیستم کې اداري فساد سته خو جرګې د قضایي سیستم بدیل نسی کېدای ځکه چې په جرګو کې لا غیر عادلانه پریکړې کیږي او زیات وختونه د جرګې غړي د یو بل په ګټه تر انصاف تیریږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل ورستی راپور کې ویلي چې افغان شذې د هیواد پر قضایي سیستم بې باور دي او وایي چې په سیستم کې اداري فساد دی په دغه راپور کې راغلي چې د شذو پر وړاندې د تشدد یوازې 15% قضیو پریکړه په رسمي توګه سوي او 15% قضیه د غیر قانوني پروسې له طریقې تر سره سوي په دغه غیر قضایي پروسو کې شوراوي او یا مذهبي چارواکي شامل دي خاطر وايي پر قضایي سیستم بې باور ده د دې په وینا پلار یې غوښتنه کړې ده چې دا هم بندې کړای شي دا بیره لري چې محکمه به د دې د بندي کولو حکم ورکړي او د پیسو په بدل کې به پلار راخوشي سي
ازادي رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
هغه کمیسیون چې د کلدارو د مخنیوي په خاطر په ننګرهار کې لتیرو لسو کلونو رئیس فعال وو ننګرهار ته د ولسمشر غنی لتک سره منحل شو خلک او دوکانداران لدې پرې کې خوشاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې مرکزی حکومت باید یو فرمان صادر کړي چې پر ټولو یو شان عملی شي. په دې اړه له ننګرهار نه زموږ همکار شاه محمود شینواره راپور لري.
د ننګرهار د اصناف اتحادی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغانۍ د دودولو او د کلدارو د مخنیوي کمیسون له لسکلن بهر وروسته بې پایلې ختم شو. د دې اتحادی مرستیال حاجي عزیز الرحمن عرب ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه کمیسون د دې پر ځای چې افغانۍ رایج کړي، بلکې له دوکاندارانو څخه به د جریمې په نوم غیر قانوني پیسې ټولولې. د وای کله چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغی، د خپل سفر سره سم یاد کمیسون لغوه کړ. د ده په خبره د ولسمشر پر دې اقدام خوښ دي، خو ترې غوښتنه لري چې د کلدارو د چلخ پر ضد یو جدي حکم صادر کړي چې له مخې د دې کرنسۍ هر کاروونکی مجرم وپیژندل شي.
بوجیواس راځي دغه مخنیوي نه کړي، اما دکاندار جرمانه کړي. دا د جمهور رئیس صاحب نه زم مننه کوم چې دغه بروسه ودرول او د دې لپاره نوې فرمان صادر کړي چې ټول افغانان مکلف شي چې پر دې اثر نه لاس واخلي او خپل اثر په خپل وطن کې وچلوي.
عرب وای د کلدارو چلخ نه یوازې د هیواد اقتصاد ته ضربه رسولي، ولی خپل دکاندارانو ته هم ستر اقتصادي زیان رسولي.
چې مونږه څومره ارزیابي کړې اقتصادي نقطې نظر نه چې ګورم دکانداران ډېر زیات متضرر دي، پر دې اثر باندې چې اجناس خرڅې ځکه غوي به بیا بل اثر ته اړي، لکه کلدار خرڅې بیا ډالر اخلي، په دغه تبادلو کوم ډېر متضرر کیږي او په فروشات کوم، او دغه کوم کلدار چې دا په ځای ولاړ نه اکثر همیشه دا پیسې د ډالر په بل کولیږي او جګیږي، نو ټول دکانداران په دې کې متضرر دي.
له دې وړاندې په وار وار دکاندارانو د یاد کمیسون د فساد په اړه غږ پورته کړی وو چې دا کمیسون د افغانیو پر راجولو کې اغیزمن نه دی، ولی هغه مهال د افغانستان بانک چارواکو د کلدارو د مخنیوي په خاطر دا کمیسون مناسبه لاره بلله. اوس د جلال آباد ښار دکانداران هم په دې خوښ دي چې دغه کمیسون له منځه ولاړ. دوی وایي د کلدارو د چلخ مخه به هغه مهال ونیول شي چې نه یوازې دکانداران، بلکې هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي هغه د مجرم وپیژندل شي او قانون د ټولو پر وړاندې یو ډول تطبیق شي.
تر موږ لا شو د دوی د لاخه کچر د دوی د عام باندې کنه مثال دلته افغانې رواج کینو د دوی د لاړ شغل شرکتونو ته هغه ته دی وای چې د عمل تاسو مثال په ډالرو یا په کلدارو مخر شو دا تاسو په افغانې غنو موږ په افغانې کو، نو دوی دا خو په شنه ګرګی دا ټول مشکل چې دکاندار تر غون شوی دی.
زمونږ ګلزار دی دکاندار ما، نو بجو حکومت به دې کې قوي اقدام ولري، او دا یوازې په دکاندارانو نه بلکې دا په ټول چارواکو باندې څومره خرید او پروش کیږي سبا، او دا په همدې ترتیب باندې زماره ده چې دوی په هغه باندې دا فشار راوړي واځ خو دکاندارانو ملامت کنه.
د کتونکو په ان اوس هم د پخوا په چیر په لوی کاچا کلداري په غیر قانوني توګه افغانستان ته راځي، خو تر اوسه یې په تړاو توک نه دی نیول شوی، او نه هم لچانه دا پښتنه شوی چې دا پیسې د کوم موخه لپاره د هیواد ته راځي. دوی وایي کچېری د ډیورن پر کرخه د پیسو په غیر قانوني شکل رالیک بند شي، او دلته هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي مجرم وپیژندل شي، د دې سنځه مخه به هم ورسره ونیول شي.
گفت و شنود،
خبرې اترې.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
خو تاسو د محل د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوښتاست. د افغانستان د امریکایي وزارت وایي چې په کابل ښار کې نه خصوصي روغتي مرکزونه تړلي او د 23 نورو فعالیتونه محدود کړي دي. د امریکایي وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې رسنوي ته وویل چې یاد روغتي مرکزونه په تیرو دریو اونیو کې دغه وزارت لخوا د یو ګډ هیات تر څیړلو وروسته بند شوې دي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د روغتي وزارت پر دغه کار خوښي څرګندوي او وایي دغه پلان باید په ټولو ولایتونو کې یو شان پلی شي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
په داسې حال کې چې د خصوصي روغتي مرکزونو د ټیټ کیفیت او خدمات په اړه انتقادونه موجود وو، د عامه روغتي وزارت په یو بیساري اقدام کې نه خصوصي روغتي مرکزونه بند او د 23 نور فعالیتونه یې محدود کړل. د افغانستان د عامه روغتي وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې رسنوي ته وویل چې دا ګام د عامه روغتي وزارت لخوا د یو ګډ هیئت د سیړونو تر پای ته رسیدو وروسته پورته شوی دی. د مناسبو طبي وسایلو، معیاري عملیاتخانې او د عاجل اتاق نشټوالی او د غرض د کاري پرسونل کمبود او نظافت نه مراتول هغه څه دي چې له عملی د یادو نه روغتي مرکزونو فعالیتونه بند شوي دي. په دغه روغتي مرکزونو کې علي سینا، سپینغر، مداوا، شمس الرحمن ترکی، کریم رحمان، خورمی، علاج، ګلاب احمدزی او فیصل روغتونونه شامل دي. د امی روغتي وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه داسې ویل:
از جمله 54 شفاخانه کې نظارت شوه
د وای د هغه څلور 50 په روغتي مرکزونو له جمله څخه چې نظارت سوی دي نه به باید سیدي چې باید وټړل سي او نن موږ رسمن اعلان کوو چې دا نه به روغتونونو د فعالیت اجازه نه لري ځکه چې خلکو ته د روغتي خدمات په برخه کې لازم خدمات نه وړاندې کړي. ډاکټر فیروزیا تکړه تر سو چې د روغتي مرکزونو ټاکل سوی معیارونه پرانه کړي د فعالیت اجازه به ور نه کړل سي. هغه ویل چې دغه لړۍ به په راتلونکي نور ولایتونو ته هم وغځول سي. نوموړي زیاته کړه چې دغه وزارت په دې وروستیو کې د 40 بهرنیو کمپنیو او 190 کورنیو شرکتونو چې افغانستان ته به بې کیفیته درمل واردول فعالیتونه هم بند کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه 40 بهرنی شرکتونه د دې سرصف نه درلود او پاتې 190 کورنیو شرکتونه چې هیواته بې کیفیته درمل واردول هم بند سوي دي. پر همدې مهال د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د روغتیا وزارت پر دغه کار خوششي او وای چې دغه پلان باید د هیواد په ټولو ولایتونو کې یو شانته عملي سي.
د قانون نه خلاف کاری او د عوامو په ګټه نه وي او دا کار تاسو بند کړی موږ ته منلو وړ ده چې هغه شخصي جوړ شوی او شخصي د چا په ګټه وي یو کس په ګټه وي هغه موږ ته نه دی قبول هغه چې بند شي خي
د شیخ دم نه خو دی په عملي کې سره او د بکیفیت دواخانی او مثلا به تجربه ډاکټر ایس په ورځي کاروبار کې باید مخنیوی ونی شي اوس یې کنه دې لپاره چې خلک لدیږي شفایاب چې خدای دې کړی نس مریضان سي.
دی وای چې دا اقدام باید یوازې د کابل شهر پر محدود نه بلکې د هیوا ټول ولایتونو ته وغځول سي. شاریان وای چې په دې کار سره به په هیواد کې د بې کیفیت درملو د کارولو د مخنیوي ترڅنګ په خصوصي روغتي مرکزونو کې د روغتي خدماتو معیار لوړ سي. دی وای چې د روغتي وزارت باید په دغه پروګرام کې د خصوصي روغتونونو ترڅنګ دولتي روغتي مرکزونو ته هم پاملرنه وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سارو سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستانو خبری موضوعات مو هم دومره ول. اوس هم د ځوانان لپاره د تاند څنګ ونی زخبرونه چې نورګل شفق چمتو کړی ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
همزولو السلام علیکم. د خونځي او ځینې زده کوونکي لچا څه ګیله لري؟
مونږ ته کتاب نه راکئ.
خپل امم څلور کتابونه کم دي
والا استادان وای بس نو وای مشکل دی. وزارت معرف دی نو
وزارت در له هغه کې خاص کړه پروشي کې دلته مونږ زوبې شه دوه غونه په بای باندې خلو.
دوی ته به کله کتابونه ورسیږي او په خار کې د دغو کتابونو د خرڅون خبره څومره سمه ده؟ دوستانو په دې تاندې څنګه کې دغو پښتنو ته د ځواب موندلو هڅه شوې او ورسره یو ځوان شاکر عزیزی در پیژنو چې خپل ژوند یې په خپل بدل کړی دی. زه نورګل شفق یم. ملګرو، په افغانستان کې تعلیم وړیا یا مفت دی. دولتي ښوونځي او پوهنتونونه د نورو ځینو هیوادونو په څیر کوم فیس میس نه اخلي، یعنی تر لومړنیو زده کړو رانیولې بیا تر لیسانس درجې پورې زده کړې وړیا دي. په پوهنتون کې نه، خو په ښوونځیو او لیسو کې زده کوونکو ته کتابونه هم د پوهنې وزارت لخوا ورکول کیږي. خو د دغه سپینګیری منوګل زړه ولې ډک دی؟
پوز وګړه دوی رانو خړه ډاله راځي پټه خپل بډنګونه جوړي. غریب د حاله خبر نه دي چې مجبور ستانه مانه والی مزمکه ګرو یا مال خاص کوه تعلیم پیوکو. سلو بچی میں نور دی دو کو قلم کتاب چی نہ سمتا ہے مکتب تلا چی معلوم صاحب تو چھ ورسا دان دی کتاب نہ والا نو تے سنگ دولت خو قلم کتاب چھ اخر شیخ مار تو خود مسئلہ لری تے کتاب ور کے تے تعلیم کے نو تے کتاب نہ شور کلو نو اغم خرسی خلو چھو اخلی بدل تلا دو اگے خاص کنا پروشی کی دل بہ منگ زبے چھ دو گون بابا بنی اخلو دغه حال د ورور
ما غ دولتي کتابونه اخلي
ما غ دولتي کتابونه ما غ ساړه کتابونه نو دې ته زهران می دغه د تاسو اسلام دغه رحم ترحم چیر تلاړ موږ وایي تعلیم کو دوی نه پری تعلیم ته نشو رسیدګی نشو کولای
یا دومره مشکلات دي چې ساړه تعلیم هم نشي
نشي کولای کنه اوس تلاس نه پر کور د ته د بچو ته ډوډۍ پیدا کی کته چلو نو نه پر باندې تعلیم کې تعلیم به وای ځوانان چې برتونې د غوګو ته ویږي څوک پلس پروش ته څوک روړه کبار پروش ته څوک لیلام پروش او د کار سره من کې ورک شو سید زغل
موږ د کابل په څو لیسو ګرځېدو چې زده کوونکي څه وایي رښتیا هم دوی ته کتابونه نه دي رسیدلي او که څنګه
نوم مې مایل فقیریار دی زمونږ مکتب شه عبدالهادی داوی دی موږ ته کتاب نه راکوي چې راکوي نه دانې یا اته دانې راکوي بیا موږ ته وایي چې تاسو کتاب نه لرئ استاد هم په موږ باندې امر کوي چې تاسو لاړ شئ خپل واخلئ دا کتابونه چې موږ ته نه رسیږي کېدای شي چې موږ پکې ناکام ووځو
نوم عارف ګل دی محمد هاشم اندول د نهم ټولګي زده کوونکی یم کتابونه ځینو شاګردانو ته هیڅ نه رسېږي په خپل هم څلور کتابونه کم دي خار کې پیدا کیږي خود چاپ ډېر خراب وي
نوم مهناست متعلم د تاجور سلطانه کی از مشکل اساسی کی د مکان
زما نوم هنادا زه د کابل د تاجور سلطانه لیسې زده کوونکی يم د کابل د خوانځي خصوصا زموږ د خوانځي اساسی مشکل دا دی چې کتابونه نه لرو ډیرو کم زده کوونکو ته کتابونه رسیدلی دي ټول شپارس مضمونونه لرو چې اله د دوه مزمنو کتابونه یې راکړي شپږی ما په خپل اخیستی او نور پاتې دي
کتابو مونده که باید بخریم
زما نوم جواد دی کتابونه ور اخیستم د خو بازم مشکلات سره وسه پورې هغه شاګردان یو کتاب یو د کتاب کم بوتي سره مخ دی او والا استادان وای بس نو وای منتظر یم منګم کراش نو مشکل دی وزارت معرف دی نو لا استادان وای ځنی کتابونه وای دا مثال چې دلته نشته دی مجبور تاسو بازار کې واخلو
همزولو د کابل په پولی باغی عمومي کې د سړک غاړې ګڼ کتاب پلورون کې مختلف کتابونه خرڅوي کڅ هم دغه کتاب پلورون کې دا نه منی چې ګوا کې دوی دولتي کتابونه خرڅوي او په دې اړه خبرو کولو ډډه هم کوي خو د عبدالهادی داوی لیسې یو ځکهون کې مایل فقیریار وای چې دغه کتابونو پر شا لیکل شوی چې خرڅونی منه ده خو بیا هم ځینی خرڅوي او د همدې لیسې یو بل زده کوونکی بیا بل سوای
کوم څوک چې دوه دانه کتاب ورسیږي هغه لکه چې دری ده دوه دانه اخیستی دي یو دری زی خرڅوي بل څوک زی هغه کتاب اخلي خار کې پیدا کیږي لکه باغ عمومي مکریان قرطه سفروشان کې دا ځینو کې پیدا کیږي دا کتابو شاته لیکل دي چې تاسو چې دا قانوني
له باندې لیکل شوی چې خرڅونی بند دي
بند دي
بازار کې ولا دا اصلي کتابونه نه پیدا کیږي دا رنګ چې کم دي او دا ساده کتابونه دي نو سیاو سفید نو او هغه نور چاپ کړی دي او دا د اکسون او شان هم دا ځینې
کتابونو د خرڅون خبره مو د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل سره شریکه کړه د په قول
د معرف کتابونه چې د معرف پیسې ور باندې لګیدلې دي دغه پلورل او پیرل دا جرم ده هغه کتابونه چې په بازار کې دي هغه معرف نه دي چاپ کړي زموږ ټول کتابونه په ویب سایټ کې په هیواد کې دننه او بهر د کتابونو د سافټ د موجودوالي لپاره په ویب سایټ کې پراته دي هر څوک هغه ډاونلوډ وایي سي دي دغه ډاونلوډ نه په استفاده خصوصي خبرندوی مرکزونه دا چاپوي او پلوري په بازار کې دغه کتابونه پلورل کیږي لدین ور هاخوا د معرف چاپ کتابونه ز خپل وخت نه وخت بازار ته زمو نه دی لیدلی
ملګرو د خاغلی حقمل په وینا دوی د لومړنۍ زدکړو یا ابتدایي خونځي زدکونکو ته کتابونه رسولي خو د لیسو زدکونکو ته تر دې مهاله د کتابونو پر رسولو کې پاتې راغلي دي ما ویل نو کله به هغه ته هم کتابونه ورسیږي د ښاغلی حقمل جواب وو.
د دې لپاره چې خونځي ماشاءالله بخی ډیر دي، د ځکون کشمیره هم ډیره ده، نو متاسفانه لا هم ټول مکتبونو ته 100% کتابونه نه دي توزیع شوی. په ابتدای دوره کې زموږ د مشکل حل ده، اما په متوسطه او لیسه دوره کې موږ د کتابونو کمښت سره مخامخ یو. د دې کمښت مخنیوي لپاره موږ درې پروژې نوې طرحه کړې. د دې درې پروژو په عملي کولو سره به ان شاء الله د وډی تر نیمای پورې دغه ستونزه هم حل شي او ټول مکتبونو ته به مکمل سیټ کتابونه ورسیږي.
ولې د دې لپاره مخ کې پام نه کیده چې
موږ د دغه کتابونو د کمبود د پوره کولو لپاره دوه کاله مخکې پلان درلود. متاسفانه زموږ بودیجه بیرونی بودیجه ده. دا ستونزه ما شریکه کړې همیشه د وزارت له مقاماتو سره هم او د وزارت د مقاماتو له طریقه د ولسمشري معنی سره هم شریکه سوې. په ټوله کې د افغانستان د حکومت د پراختیايي او خدماتي کارونو د خپل وخت نه کېدو یو ستر لامل دغه ده چې زموږ بودیجه اختیاري نه دي، زموږ بودیجه خپل نه دي. هغه بیا نتیجه ده چې هر شی په خپل وخت لاسته نه راځي.
مننه چې تاندې څنګه اورې. دوستانو په سر کې مو د سپینګيري منوګل په خبرو کې واوریدل چې ویلې زه په ماشومانو درس وایم، خو که کتابونه ورونه رسیږي نو دا به د ورځ به زما ماشومان هم له درس لري کړي. خدای دې نکړي ځوان شاکر عزیزی نه بیا نږدې 18 کاله پخوا په افغانستان کې د کورنیو جګړو له کبله درس پاتې شو او له خپلې کورنۍ سره هلمند ته په کډه کولو مجبور شو. دی وایي کتابونه میتابونه هر څه وسوځېدل او هلمند کې هم کله په اوبو جنگ او کله پر پوله پټي. دی د هماغه وخت کیسه کوي.
د کابل سولاړو هلمند ته په هلمند کې تقریبا 9 کلونه و د حسابي په حساب باندې. زه په اصلاح کوچنی شاکر عزیزی بزګر سولم. غنم جواری و نور شان بو دا به مکرل وری بل بو مو بیا مو دغه د بزګری او پر اوبو باندې جنگ او پر درخته باندې جنگ او پر میوه باندې جنگ او پر دې شانو جنگونه ډیر کړهونه مولیدلې. بیا مو بیرته رالو کندهار ته نظام واوشتي کرا کرم بیرته خپل مکتب شروع کړي.
کله چې بدی ورځی لاړی او د خونځي او ټاله وکړنګ دي همزولو نو شاکر عزیزی هم څک شو. دی وای په خوب کې به خونځي ته روان وم. ورځ راغله هماغه خوب په امید بدل شو او رښتیا شو چې یو ورځ زه د حقوقو پوهنځي ته ورسیدم او د ژورنالیزم په ډګر کې مې هم عملی کار وکړ.
کله کله خلک وایي چې یو څوک امید لري یا هغه نه یي چې ډیر فکر پکښ کې هغه په خوب بدلیږي. ما به د طالبان په وخت کې دا خوب لیدي چې زه دې د یو ډیر ښه مکتب فارغ یم او په حقیقت کې دا د دې بایستو چې زه په 2003 کې د کندهار افغان ترک لیسې ته شامل شوم. هلته به موږ ته دا الهام راکول کېدی چې تاسو ښه درس وایست موږ مو ترکیه ته بیایو، یعنی هلته به په خارج کې تحصیل وکړي مډالونه به واخلي. ما ډیره هڅه کول بیا د ترکیه ژبې په برخه کې ولاړم ترکیه ته په 2003 کال کې په نړیواله سطح مسلره مډال راوړی افغانستان ته د یو سل سوالو مملکتو څخه. په زمن کې ما د مطبوعات سره ډیره علاقه و. ما هم غوښتل چې زه دې ملته اکسم، یعنی ما ته دې پسنځه خلک غوږ ونیسي چې زه چې څه وایم خلک دې واوري خوښ دي. کې بیا مطبوعات ته لم مخه کړل، د حقوق سره مې علاقه مندې و، نو بیا مې حقوق ولوستل.
روانم حوصله مې تل وی دلې پاسې دلې اخر مې د همت نه مرحله او شرمې دلې.
دوستانو خاغلی عزیزی د دې ترڅنګ چې آنلاین پښتو ډیکشنری جوړ کړي په غنو هیوادونو کې د افغان ځوان په استازیتوب په لسګونو کانفرنسونو کې ګډون کړي او وایي چې زما په لیدو به د افغانستان په اړه د بهرنیو ځوانانو مفکوره بدلیده.
په لاتین امریکا کې د آی ټی یو سازمان دی، د نړیوال د مخابراتو د سازماندی داسې و د غیر نومیدیا پښتو. چون زه د پښتو ډیکشنری په برخه کې کار کوم، په دې مورید وربلل سوی وم. سویډن ته چې پلا بلل سوی یم او بیا مې بولی هلته د ځوانو رهبرانو روزنیز پروګرام. سویس او هندستان ته د ورلد اکونومیک فورم د خواص اقتصادي پروګرام. سنگاپور کې د ځوانو سیاسي رهبرانو ترینوان لاندې ټریننګ و چې دا اول په سنگاپور کې و، دوامې په ماليزیا کې، درېمې په انډونیزیا کې، څلورمې په برلین کې دی د آلمان. زه کم د داسې غټ وزیر زوی نه یم، د غټ تجار زوی هم نه یم چې ما دي خلک دعوت کړي چې پلانکی خان دی راسي. دې پروګرام اعلانې دته ما په کراتو غو اپلیکیشن یا درخواستونه لیږلې دي. یعنی داسې وختونه راغلي چې ما په یو میاشت کې شپږ وو نړیوالو کانفرنسو ته اپلای کړې دي، درخواست مو لیږلې دي، هیڅ یو جواب نه دی راکړی. مګم زه نه امید سوی نه یم. بل اخره د ډیرو هڅو څخه مې نتیجه دغه سو کانفرنس او چې تاسو ته مې وویل دا داسې ځوانانو سره ملیدلې چې هغه تر اوسه افغان لیدلې نه وو، اورېدلې وو په مطبوعاتو کې چې بم چاودلې دي افغان دي، ترور سوی دي افغان دي، تاریخ دي افغان دي. په اولو دوه ورځو یا په اولو څو ساعتو کې به لږ فاصله نیوله، مګم ورسې چې په ګروپي تونه را لایا بم بحث وکي موږ به تر دې په ځینو شانو ډیر پیدلو او موږ به تر دې ډیر مینه ناکو. دغه اونس به ډیر سو علاقه به ډیر سو
په زخم لپ کې او په راوړو لغرا لالو نا مکر لپ عشق لا سونا جوړو دا
ملګرو عزیزی له نورو ځوانانو هم غواړي چې باید هڅاند واوسي او امید له لاسه ورنه کړي. دی وایي که څوک با همت واوسي نو هیڅ ناممکن نه دی.
ځوانانو ته مې دا پیغام دی، خپل وروڼو خوندو ته چې دا زما غږ اوري، نا امیده کېږي دي نه. کله کله دا فکر کوي که درس وایم کار نه کېږي، که کار وایم درس نه کېږي، زه وایم دواړه کېږي. اما یو شی دی چې دغه امید نه یې وایي، که سړی ډوډۍ ور ونه رسېږي څلور ورته ژوند کوی سي، که امید ونه لري بیا څلور ثانیې ژوند نسي کولی. نو که امید ولري زه فکر کوم چې هر څه کوی سي. نو ځوانان چې امید له لاسه ورنه کې ناشونی شی نشته.
همزولو تجربو ثابته کړي چې لوی انسانان یو وخت د ژوند سختو شرایطو کړولي دي، او دا هم ویل کېږي چې عظیم انسانان له ډېرو ناکامیو وروسته لوی بری ته رسېږي. ښایي همدا علت وي چې هوښیاران وایي که راحت غواړې زحمت درلره بویا، بې زحمته راحت نشته په دنیا. هم دې سره دا تاندې څنګه پای ته رسیږي. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ دوستانو، او خپل نظرونه راته پرېږدئ. بریالي اوسئ.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.